د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د زما حق د پروګرام خپرېږي چې کوربنه ملالۍ بشیر ده. خو له هغه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په بدخشان ولایت کې د ځایی اوسیدونکو او د طالبانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځواکونو ترمنځ شخړه کې د روغتیایي سرچینو په وینا دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د شخړه پرون وروسته له هغه پیښه شوه چې د ارګو ولسوالۍ د برلاس کلي خلک د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو د کمپاین پر ضد مظاهرې ته راووتل. د راپورونو له مخې معترضانو د طالبانو پر امنیتي کسانو تیږې ورولې او هغوی د کوکنارو د کروندو ویجاړولو ته نه پرېښودل او طالبانو په غبرګون کې پر هغوی ډسې وکړې. فرانس پرس خبري اژانس د اورګو ولسوالۍ د روغتیايي مرکز د یو روغتیا پال په حواله چې نوم یې په امنیتي دلایلو نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې دوی ته دوه مړي او نه ټپیان وروړل شوي دي. له دې مخکې د مې په درېیمه نیټه هم په بدخشان کې ورته اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل چې دوه ولسي وګړي پکې ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د ماشومانو د خوندیتوب اداره یا سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروستۍ وسیلونو شاوخوا اتیا زره خلک زیانمن کړي دي چې لږ تر لږه نیمایي یې ماشومان دي. د مرستندوی ټولنې ویلي چې په دې سیلونو کې نږدې څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې د هیواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو ډیر زیانمن شوی چې د تخمین له مخې دولس زره کورونه ویجاړ شوي دي. د خیریه ټولنه ټینګار کوي چې د سیل ځپلو سیمو ماشومان د څښاک ډېرې لږې پاکې اوبه ترلاسه کوي. د سیف د چلډرن د بیان له مخې د دې مؤسسې صحي ټیمونو د داسې مواردو راپور هم ورکړی دی چې د ځینو سیمو ماشومان د ګیډې په ناروغۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله له درې سوو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په دې کتنه کې میرمن اوتنبایوا د دوهې د درېیمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند یې له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې ښاغلي عبداللهیان همدرس په ایران کې ډیره 2 میلیون افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د محل په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ډیر دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې پر افغان کې د اسرایلی ځواکونو د پوځي عملیاتو لکبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدې خو له بده مرغه کارونه سم پر مخ ولاړل نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د آل ثانی په وینا پر افغان کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه مې میاشت کې په رفح کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایلو له رفح سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بند کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغه د تاوتریخجنو مظاهرو د پای ته رسېدو غږ وکړ چې چارواکو د برېښنا او غنمو د بایو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړي وي نن وویل چې د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه وروسته له هغه کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. په دې مظاهرو کې چې د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ پیل شوي وې د پولیسو او معترضانو ترمنځ په نښتو کې څلور کسان چې یو پولیس هم پکې وو ووژل شول او د چارواکو په وینا له سلو زیات پولیس هم ټپیان شول. بیګانه وخته د کشمیر د سیمه ایزې ادارې مشر اعلان وکړ چې د برېښنا او غنمو بیې ټیټې شوې دي.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق د تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي په دې خبرونه کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر شونځیو د بندیز پر دوام خبرې کوو. د دې ترڅنګ طالبانو په غیر دولتي او بیا د ملګرو ملتونو له ادارو سره په استثنایي سیمو کې د شوزو پر کار باندې او په ځینې دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز لګولی او شوزي حتی پارکونو او ارایشګاو ته د تګ اجازه نه لري. د دې ترڅنګ به د یادولو وړ ده چې د ښکلا د سالونونو په تړل کېدو سره شاوخوا 6000 شوزي بیکاره سوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې افغان شوزي او نجونې د ژوند او ټولنې په ټولو برخو کې محدودې دي. له دوی څخه د تګ راتګ، بیان ازادۍ، په سوله ییزه توګه د راټولېدو، د کار کولو، سیاسي فعالیت، روغتیایي پاملرنې او زده کړو حق اخیستل سوی دی. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکښې کې ښځو ته د زده کړو اجازه نسته. د واک ترلاسه کولو یوازې یو څو میاشتې وروسته طالب چارواکو ښځې په ملکي خدمتونو کې د قاضیانو په ګډون پر لوړو پوسټونو د کار کولو څخه منع کړې. سربیره پر دې په ګڼو ولایتونو کې طالب چارواکو اعلان کړی او د ښځو له کوره وتل یې منع کړی دي، او په دې کې هغه ښځې هم شامل دي چې پرته له نارینهو څخه نسي کولای چې خپل کار ته ولاړې سي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا محدودیتونه پټولنه او کور دواړو کې د ځورونې او تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی او ښځې له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې جبري او کم عمره ودونه هم او د اقتصادي بحران په نتیجه کې زیات سوي دي چې له کبله د ښځو او نجونو خپلواکي نوره هم کمه سوې ده او دوی د زور او تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د دې ادارې په وینا ښځې همداراز په زوره ورکې سوي او د طالبانو لخوا د وهلو او بند په شمول سختې سزاګانې ورکړل سوي دي. دې سختو محدودیتونو ښځې له اقتصادي پلوه ضعیفه کړې او د دوامداره تاوتریخوالي او تبعیض له کبله یې زیانمنې کړې دي. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو او زده کړو فعالانې اغلې قمر نیازی، د حقونو فعال اغلې نوید کاکړ او د فعال سپوږمۍ ظفرزی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړي او خپلې پښتنې او تبصرې را سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00 20 22 11 24 01. دا زموږ د ټلیفون شمیره ده. پر دې شمیره تاسو کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو، او همدارس تاسو کولای شئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00 20 22 30 01 11. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته شرغلاست وایم. مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او وخت مو ایستئ. لومړی پښتنه له قمر نیازی صاحب تاسو څخه کوم، ستاسو په نظر باندې د شونځیو د تړلو پاتې کېدو په دوام کې دا د افغانستان راتلونکي په اړه باندې تاسو کوم څه وایئ چې څومره زیان ورته اړوي، او بیا کولای شو چې په انفرادي توګه تاسو موږ ته وایئ چې په کورنیو کې او د نجونو پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي؟
سلامونه. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې موږ وایو، کله چې یو نارینه تعلیم یافته وي نو یو انسان یا یو شخصیت تعلیم یافته دی، او کله چې یو ښځه تعلیم یافته سي نو یو کورنۍ تعلیم یافته کیږي. نو په لحاظ د دغه مقولې سره سم زموږ د هیواد راتلونکی به ډېره ستره غمیزه سره مخ وي، ځکه چې د ټولنې نیمه برخه د ټولنې د هر برخه کې په اصول کې پات راغلي دي. یعنی هغوی نشي کولای چې زده کړه وکړي، هغوی نشي کولای چې کار وکړي، د کار حق نه لري، په ټولنه کې د پرمختګ سبب نشي ګرځېدلی. ډېر هغه موانع دي چې هغه اسباب دي د تعلیم مخنیول، د پوهنتونونه بندي او انجونه درسونه ته ادامه نسي ورکولای، مکاتب په بندي په مخې بندي. نو دا ټول په کل کې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره خطرناک ده او افغانستان به ډیره د سره بدبختی سره مخ سي، یعنی شاتګ ورسره جوته ده او افغانان به په دې طرف کې ډیر پسپاتې راستي په ډیرو برخو کې، ځکه چې تعلیم د ډیرو برخو هغه حساس دی، په ډیرو برخو کې خپل هغه غرند رول لوبولی سي، غرند رول لوبولی سي. تعلیم د ښځو په ژوند کې، د ټولنې په پرمختګ کې متاسفانه چې زره ورځې سولې او تر اوسه پورې هم کوم یو جدي تدابیر ونه نیول سو، یو جدي تصمیم ونه نیول سو د خوندو په برخه کې چې د هغوی تحصیل څخه محروم پاتې دي. لږ کم و زیات موږ وینو چې په نورو برخو کې ښځو ته یوازې چې د کار او د تحصیل مخنیوی سوی ده، ورته توجه نه ده سوی، حتی بیخي د نظر څخه د فکر څخه لرې سوی ده، چې نه هم اوس په اوسنی حالات کې نه نړیوال داسې خاص فشار راوړي او نه هم افغانان خپل په کور کې کوم اقدام کړی تر اوسه، او نه هم تر اوسه اوسنی نظام کوم جدي تصمیم نیولی په دې برخه کې. نو متاسفانه چې دا به ستر ناوریني د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره، او بل خصوص د کورنۍ په سطح. د کورنۍ په سطح که موږ تاسو ورته زیر سو، نو دقیقا خوندې محرومې دي، محکومې دي، مایوس دي، او دغه دا ډیر اثر گذاره دی د هغوی په ذهني او رواني حالت باندې. هغوی تر فشار لاندې دي، ډیر روحي تکلیفونه یې پیدا کړي دي، ډیرو خوندو او ډیر خوندې ډیر مایوس سوي دي، خواتورې سوي دي، چې دغه لړۍ ځینې قطع سوی د درس او د تعلیم او د تحصیل یو ډول ځان کې کمبوتي احساسوي. چې ولې نو الله پاک موږ ښځې خلق کړي یو، په دې معنی نه ده چې موږ بې برخه پاتې یو او نارینه دي د هر څه څخه برخمن وي. دا یو ډول خپله تبعیض دی، یو ډول فشار ده، یو ډول محکومېدل ده، یو ډول سزا ده چې ورکول کېږي خوندو ته. خو متاسفانه موږ د نظام څخه هم دغه پوښتنه ده ژر تر ژره په تصمیم ونیسي، تر څو چې هغه ناورین ته چې موږ یعنی ورته لونکي یو، ورته رسېدونکي یو، د هغه څخه مخکې.
ډیره مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلی نویده کاکړ هم زموږ د سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی کاکړ، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې. تاسو واوریدل چې آغلی نیازی ځینو هغو بندیزونو ته اشاره وکړه چې د ښځو پر ژوند باندې لګول شوي دي د طالبانو د رژیم پر مهال باندې. په دې کې د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل کېدل او همداراز د پوهنتونونو بند پاته کېدل دا هم شامل دي. ستاسو په نظر باندې دغه د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره زیان اړوي؟
مننه خورې، خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ترانو اوریدونکو ته او مننه خور ته روشن صاحب ته خپل زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ماښام مو په خیر او ډېره زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې موضوع کې بحث وکړو. متاسفانه که تاسو ته ووایو چې فعلاً په افغانستان کې داسې یو هغه روان ده، دا د موږ د نجونو په مقابل کې چې دا شاید په تاریخ کې ثبت شي او په تور خط ولیکل شي چې نجونې مکتب ته اجازه نه لري یا پوهنتون ته اجازه نه لري یا بعضې دفترو ته اجازه نه لري. دا سب د تاریخ کېږي چې هیله ده چې دا موضوع هر څه عجل حل شي. نو موږ چې څو وارې له منصب د وزارت معرف سره اړیکې درلودې یا مجلس ور سره درلودې، دو موږ ته څو وارې وعدې راکړې چې موږ به د مکتبو دروازې خلاصوو نجونو په مخ، اما متاسفانه تر اوسه پورې چې نن تقریبا زر ورځې شوې او مکتبونه تړلې دي، متاسفانه زموږ نجونې په کور کې ناستې دي، نه مکتب شته او نه مدرسې. زیاتره ځایو کې مدرسې هم نشته، له کورونا ډېرې لرې دي، فاصلې ډېرې دي، نو خو فامیلونه اجازه نه ورکوي. مسیر د موټر ده، یعنی چې دوی لاړې شي. کورسونه هم نسته، نو زیاتر انجونې لکه څه رقم چې نازې خور وویل چې خویندې یا انجونې یا استادانې په روح رواني مشکلاتو مخامخ شوي دي او ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. دغه ټول ستونزې دي. اول زما خپله یوه لور ده، په اووم صنف کې ده، فعلاً په کور کې ده. نو هره ورځ ما ته زاړي او هره ورځ وایي چې مورې موږ آینده به څنګه کېږو، تاسې ماستري وکړه او زه بې سواده یم. نو دغه ما ته یو رنج ده، پلار ته یې مور ته یې په همدې رقم په زراو فامیل کې هم انجینۍ خپله تشویش کوي، رنج جوړي، هم خپل کورنۍ ورسره تشویش کوي، رنج جوړي، هغه مور یې ده که پلار یې ده که خور یې ده که ورور یې ده، ټول فامیل ورسره جیګر خونوي، په زراو فامیلونه دي دغه رقم. نو موږ د اماراتو نه څو څو وارې غوښتي دي، ډېر اسانې له طریقه او همچنان مستقیماً چې موږ کوم نشست دو سره درلوده د اتحادیې د معلمینو له درسه، موږ دو سره دا موضوعات ډېر شریک کړي، د معلمینو پیامونه، د شاګردانو پیامونه موږ دو ته رسولي دي. نو نه پوهېږم چې دوی څه شي ته منتظره دي. نو موږ ته دغه وایي چې زموږ کوم طرحه ده په هغه کار کوو، نو هغه طرحه هم فکر کوم تر یو حده پورې تکمیله شوې ده او ځینې کتابونه دي چې وایي دغه رسم و خط و نر دغه له منځه ځي، په د په یواز ځینې کتابونه راځي، په هغه یې موږ قبلوو، هغه مشکل نه لرو. نو که ایجاب غواړي خو هغه ایجاب هم موږ هغه وخت کې هغه تورې جامې سپین غټ ټیکري با ایجاب تلل جنکۍ اوس هم حاضره دي چې په ایجاب کې لاړ شي. موږ شکر الحمدلله موږ اسلامي هیواد یو، مسلمان یو، هغه موږ ایجاب یا عزت ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، خپل عزت باندې پام کوي، خپل ایجاب ته پام کوي. نو هغه سره کوم ایجاب چې دوی غواړي اتاغه ته معذره دي، د انجونې چې هغه واغوندي، هغه که بقرایي، هغه که تورې چادریانې چې دوی ورته وایي، هغه یعنی انجونې حاضرې دي دغه ته هم چې وای غوندي، اما په شرط دي چې دوی ته د ښوونځي دروازې خلاصې شي او دوی ښوونځي ته مراجعه وکړي. نو متاسفانه تر اوسه پورې خو دو شي نه دی ویلي، او موږ خو په دیني کتابو کې مشکل نه لرو، موږ شکر مسلمانان یو، او که علم ده خو علم خو په نرو ښځه فرض ده. لکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا نازله سوه، اولینه سوره نازله سوه، اقرا باسم ربک الذی، وای او ای انسانه، نه دی ویلي چې په نر تعلیم فرض ده او په ښځه نه، علم کده په نرو په ښځه فرض. نو راځي چې ښځې ته اجازه ورکړو، نر ته اجازه ورکړو، ټول باید تعلیم وکړي. تعلیم د نجونو حق هم ده. نو متاسفانه په افغانستان کې حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. هغه که د میراث حق ده، هغه که د تعلیم حق ده، هغه که د تربیې حق ده، هغه که د واده حق ده، د نجونو نه اخیستل شوی ده. اما باید دا حق ورکړل شي، ځکه الله تعالی خپل حق ورکړی، زموږ پیغمبر حق ورکړی دی. اوس موږ که حدیث ته مراجعه وکړو، ډېر حدیثونه حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کړي دي، خو هغه هم یوه ښځه وه. اوس حضرت بی بی خدیجه الکبرا یو تجاره وه، هغه هم یو مېرمنه وه که نه. نو ګورئ کله چې پیغمبر د خدای د خپل مېرمنې ته اجازه ورکوي، یا د خپل لور ته بی بی فاطمه زهرا ته به یې تعلیم ورکوه، هغه به راتله نورو ښځو ته به یې تعلیم ورکوه. نو دا تعلیم خو د پیغمبرانو نه موږ ته پاتې ده، نو د بیبیانو نه موږ ته پاتې ده چې موږ باید تعلیم وکړو. هغه که دیني زده کړې دي، هغه که د مکتب زده کړې دي، هغه که د پوهنتون زده کړې دي، په دا ټولو کې موږ باید حق ولرو، موږ باید سم واخلو، موږ باید تحصیل وکړو، تعلیم وکړو.
ډېره مننه ملک کاکړ. بله، زه به بیرته تاسو ته راسم.
یو جز بل پاتې ده بشیر خور، که چیرې موږ نن په نجونو باندې تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به انجینر لرو، نه به قاضي لرو. نو که چیرې یوه میرمن مریضېږي، نو که چیرې زنانه د خلا ډاکټر نه وي، دوی بیا کوم ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ آیا دا سوال ته څوک جواب لري؟ نه خیر. نو خو تاسو اجازه ورکړئ نجونو ته، نجونې حق لري، د ځوان حق لري، د تعلیم حق لري، د واده حق لري. زه خپله استاده د پوهنتونو، اما متاسفانه فعلا په کور کې نسته یم، زه خپله په تشویشو په مشکلاتو اخته یم. نو دغه سه په ما غوندې زرا او میرمنې نورې دي چې دا حقونه تینا خستل سوي سمه ده چې دوی وایي مونږ عزت ورکو خانه دې آباده خیر او سي عزت چې مونږ تر کوي اما مونږ ته د تعلیم حق هم راکوي نو مونږ خو د تعلیم حق هم لرو که د عزت حق لرو چې مونږ باید با عزت سو خو د تعلیم حق هم مونږ لرو چې باید مونږ تعلیم وکړو
بله
نو دغه د اماراتو له مشرانو نه دغه د مونږ هیله ده چې مونږ ته بیرته د پوهنتونو دروازې او د مکتبو دروازې هغه رقم چې دوی غواړي هغه اسلامي چوکاټ غواړي هغه حجاب غواړي هسته چې دوی غواړي مونږ په خدمت کې په دغه رقم مونږ غواړو لاس هلته او خپل درس وایي مونږ هدف درس ده
مننه اغلی
کوم طرحه او برنامه لري دوی
سامه ده زبا بیرت استاس څخه نور پښتني هم وکما اغلی نیازی تاس د اغلی کاکړ خبرې واوري دل دوی وویل چې ک طالبان غواړي چې شذې په عزت کړي نو باید ورته حقونه هم ورکړي آیا تاسو په نظر باندې دا مهمه نه ده چې ک شذې پر خپل پښو باندې ولاړې په اقتصادي توګه باندې پیاوړي وي د دوی په عزت هم خوندې وي ځکه چې دوی به ونورو ممالک ته اړین نه وي چې هلته ولاړې سي او د یا هم د درملنې په خاطر باندې یا هم په دې خاطر باندې چې د دوی ژوند په امن کې نه دی یا په دې خاطر چې د اقتصادي لحاظ دوی ضعیف دي او په نور ممالک ته دوی کډه کیږي کډوړي او بل پښتنه مستا خدغم د چې دلته زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې د سمیع الله خان په نوم باندې یو کمنټ پر ایښی دی د ویلې چې دا خبره هیڅ حقیقت نه لري او شذې پر ځای ازادي لري کله دغه اوریدونکو د خبرې ته هم تاسو کوم عکس لمل لري په دې برخه کې آیا فکر کوي چې رښتیا هم شذې خپل حقونه لري او د افغان شذې چې په میډیا کې خبرې کوي یا هم داس په افغانستان کې د نن ژوند کوي د دوی د خبرې حقیقت نه لري
زپای ته دی ورور دغه پښتنې ته یا د خبرې ته داس یو جواب معقول جواب ورته ورکوم چې ورور موږ هر کله چې خپل د حق غوښتنه کوو د انجونو د تعلیم غوښتنه کوو د تحصیل غوښتنه کوو د کار غوښتنه کوو ولی تاسو داس یو برخورد شیاست چې لکه چې موږ یو داس څه غواړو چې هغه ناحقه دی موږ نه حق غوښتنه نه لرو موږ پر حق غوښتنه لرو موږ پر حق ژغ اوچت کړی دی حق ته الله پاک نوم دی تاسو ولې په دې باندې خفه کیږئ ولې داسې عکس العمل د ځان څخه شیاست کوم ازادي لري پانتونونو دروازې دی ور باندې بند کړې دي مکاتبو دروازې دی ور باندې بند کړې دي دوم سن څخه لوړ یو انجلۍ درس نسی ویلای مکتب نسی ویلای پانتون ته رسې تللای د کار فرصت ځینې واخیستله نو کوم ازادي لري په میډیا کې راتللای نسی په یو ځای کې خپل د حق غوښتنه نسی کولای یو برنامه کې شرکت نسی کولای نو تا کوم حق ورته ورکړی دی چې ته فکر کوې چې موږ د ناحق غوښتنه لرو موږ ناحق غوښتنه نه لرو موږ د خوندو حق حقوق غوښتنه لرو چې خدای ورکړی رسول ورکړی او اوسنی نظام یا نننی حاکم نظام هغه حق ځینې اخیستی زه په دې باندې پوهیږم چې نننی نظام هم په دې دا پوښتنه ورسره ده چې ما ولې مکتب بند کړی دی ځکه چې هغه هم پوهیږي چې دلایل بیخي ډیر دی چې دوی اوس مخکې کوي یعنی سیاسي جنبه لري چې دوی وایي ولې موږ نړیوال په رسمیت نه پیژني نو موږ پر ښځو باندې فشار راوړو د خپل پر کور کې ظلم کوي ترڅو چې تاسو اړول و پیژنی هغه سیاسي جنبه یې هغه څه ده بل د نصاب پاک لدی ویل خو هغه د افغان میرمنې ټول درته عذر زاری کوي چې هر تغیر ته په نصاب کې راوړي هر تغیر ته په حجاب کې راوړي موږ هم هدا یو اته موږ په چادري کې کښې نصلې سو په سن کې په چادري کې بل مکمل په پورکا کې کښې نو درس وایو خو دروازه را ته خلاصه کړه د پوهنتونونو زمینه را ته مساعد کړه د درس زمینه را ته مساعد کړه د کار ولې دې دا حق را څخه اخیستی دی نور اسلامي ملکونه ټول دا حق لري ایران لري پاکستان لري نور مسلمانان چې په هندستان کې ژوند کوي بنگلاديش کې ژوند کوي هر ځای کې چې مسلمانان ژوند کوي ټول د حق لري هغه شزي درس وایي هغه شزي پانتونونه وایي هغه شزي کار کوي مګر زما دا ولي د حق راڅخه اخیستل شوی دی
بله او هغه نیازی په دې اړه باندې څو خبرې وکړي چې کله چې خلک خپل د زده کړو حق ولري هغه د وګړي عزت او هغه حرمت پر ځای وي آیا فکر کوي چې همداسته
دقیقا کله چې یو شزه خود کفاسی یو مور خود کفاوی هر څه خپل امکانات ولري هر څه خپل د خپل د خاوند سره وجاسي خپل د پلار سره وجاسي خپل مور ته سهارا سي یعنی د افغانستان خلک ډیر خلک پدې څو لسیزه کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ډیر خلک داسې دي چې نارینه یې د لاس اور کړی دي یا یې نارینه مایوب سوي دي دا اوس هغه کار نسی کولای محتاج دي نو شزینه و چې کار کول هغه خپل مسولیتونه تر سره کول خپل د کور مشکلات یې رفع کول او هغه یو شزه چې کله پښو ودرېږي هغه خپل د هغه عزت دی هغه هله می دغه زیور دی دغه زیور دی هغه دغه زیب زینت دی هغه د چاغت ته ښکلا ورکړي هغه د چاغت قدر ورکړي عزت ورته ورکړي په ټولنه کې په کورنۍ کې هغه لسراولنی چې هغه لري هغه څه چې هغه تر لاسه کوي هغه هر څه خپل دغه قدر دی او قیمت دی او عزت دی چې دقیقا دا خپل شزه ته نور هم قوت ورکړي استقامت ورکړي د مشکلاتو په حالاتو کې هغه شک کولای سي چې مجادله وکي مقابله وکي یو ډول خپل ځان استوار احساس کی حتی نور کولای سي نور فامیل پر هغه باندې تکیه وکي تر هغه کشران خوندې ورونه پر هغه تحصیل کرده خور باندې پر هغه تحصیل کرده ورندار باندې پر هغه تحصیل کرده میرمنه باندې اولادونه ټول هر یو کولای سي پر هغه باندې تکیه وکي یو حساب وکي پر هغه باندې چې دغه شکر چې موږ یو غر غوندې مور لرو غر غوندې خور لرو چې زموږ حمایت کوي هغه ډیر شی یو لارښود هغوی ته کېدلی سي نو په لحاظه دا به د ښځو د په عزت کې نور هم افزود وي نور به هم اضافه والی وي چې اوسنی نظام دې ته توجه وکړي او خوندو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړي.
ښه، ډیره مننه آغلې نیازی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. دا خپرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه تصویري هم وینئ. اوس هم ځینې اوریدونکي دي، د دوی سره به خبرې وکړو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، ملالو د شرخو سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو چې جوړ ده. تاسو مې چنه اوریدونکو، عبدالحد اتلم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی و دې خپرونې ته. د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې ښوونځي باید پرانستل سي او ولې؟
بلې خورجانې، واچن لکه تا چې اشاره ورته وکړله، یو سلام د خور ته وایم. واچن ښوونځیو ته خو نو ضرورت شته. ملالۍ بشیر خور ښوونځی داسې نه دي چې مثال د خبرې موږ وایو چې معنا نه دي خلاصېږي، باید خلاصې ښوونځی. ملالۍ بشیر خور، ځکه دا زموږ د افغانستان یو ضرورت دی، خصوصا دلته په دا جنوبي ولایتونو کې لکه کندهار ولایت او هلمند ولایت خورجانې. دلته د ښځینه ډاکټرانو ډېر مثال د خبرې کمی دي، نو باید چې ښوونځي خلاصې خورجانې د شریعت په نگاه کې چې مثال د خبرې موږ په وار وار د حکومت څخه غوښتنه کړې د بېلابېلو رسنیو د لاس لارې خورجانې، یعنې موږ خپل حق ادا کړی دی. نو نه پوهېږم چې دا ول نه علاقې او تمه مې سمه لالي بشیر خور، خدای مهربانه دی. زه هم ښوونځي به لاسې په دې به لاسې ګوره. دا د دوی مشران چې دي خورجانې، د اسلامي امارت مجاهدین چې کوم مشران دي، اکثره غونډو کې دوی وایي چې مثال د خبرې موږ هم داسې کوو، داسې نه وي چې مثال د خبرې غوښتونکي نه وي. دوی موږ یو چوکاټ ورته برابروو. نو نه پوهېږم چې دا چوکاټ به کله برابرېږي، او دا چې دوی ملالۍ بشیر خور زموږ د ټولنې ضرورت دی، په دې باید سترګې پټې نه کړو.
ډېره مننه اتل صاحب، ستاسې تبصره مو واخیست. اوس هم اغلې کاکړ، ستاسې څخه پوښتنه کوم. د ځینو اوریدونکو دغه ډول څرګندونې چې دوی وایي وای دا حقیقت نه دی چې د ښځو څخه یو شمیر حقونه اخیستل سوي دي د طالبانو د رژیم له خوا څخه، او دوی دا په دې نظر دي چې ښځې هغه حقونه چې باید وای لري دوی لري. تاسې دا ډول خلکو ته څه ویل غواړي؟ اغلې نیازی خور ته یو څو یادونې وکړي چې هغه موارد ورته یاد کړل چې په هغه کې د ښځو څخه حقونه اخیستل سوي دي، او تاسې یو شمیر زیانونه هم یاد کړل چې د دغه حقونو د نور کول په صورت کې به ښځو او افغانستان ته څومره زیان ورسیږي. خو دا ډول فکر کوونکو ته تاسې څه ویل غواړي؟
مننه خورې، زه خو اول دغه ورونه دي هر څوک چې دی دو ته وایم که چیرې یو پلار تعلیم وکړي یا تحصیل وکړي، هغه تنه خپل ځان آبادوي، او که چیرې یو مور تحصیل وکړي هغه جامعه جوړوي. ځکه پلار خو تمام ورځ په بیرون کې په دفتر کې یا په وظیفه کې یا غریکاری کې یا هر دنده چې هغه لري، کنه بیرون یې مور یې چې د خپل هغه که زوی که لور یې ورسره درس وایي، زحمت باسي، نو یو جامعه باسواده کوي مور. او که چیرې یو نارینه با سواده فقط امغه جامعه ته خدمت کوي یا دفتر ته چیزی ورزی امغه کوي، نو تاسو خپل دغه سوال ته زما جواب راکړئ په کومنتو کې، دغه سوال ته هم جواب راکړئ چې که یو تحصیل کرده موری شده که یو بی سواده موری شده. او بل دا مونږه چې دوی وایي چې خزه کوم حق لري، کوم حق لري؟ دا اوس د پانتون استادانې په کور کې ناستې دي، وزارت خانو کې چې میرمنو کار کوو په کور کې ناستې دي، انجونې چې پانتون ته تللې درس وایه هغه په کور کې ناستې دي، انجونې چې له اووم صنفه تر دولسم صنفه مکتب ته تللې هغه بې سرنوشته ده، درې کاله د دو سرنوشت آیا څنګه سه، آیا د دو مکتب څنګه سه؟ هغه جلۍ چې په اووم کې وه هغه اوس بېرته که احیانا مکتب شروع سی هغه په اووم کې کینی که په نهم کې کینی، ولې چې دغې خو درې کاله وخت ضایع سه. دې باندې زما ډېر استاده مې مسایې دوه سر نه خلاصېږي، نو آیا چې یو بل څوک دې څه شی ووایي؟ دغه ټول مشکلات دي، دغه ټول درد ده، دغه ټول رنج ده. زه درته وایم باور و په خدای وکړه، زما یوه شاګرده وه، وایي ما دې بوزي په چوک کې دې اعدام کړي، خو د ما نورو خویندو ته دې د مکتب اجازه ورکړي یا پوهنتون اجازه ورکړي چې پوهنتون ته لاړ سي. نو ګوره دومره قربانۍ ته دوی آماده دي، یعنی یو ژوند خپل وایم، زه خپل ژوند خیرات قربانوم له نورو خویندو نه، مې چې ودرې نورو خویندې مې تحصیل وکړي یا نورو وطنوالې مې تعلیم وکړي درس ووایي. نو ګورې مونږه نجونو ته که درس ونه وایي، ما مخکې مې ورته اشاره وکړه که چیرې مونږ درس ونه وایو اوس سمه ده دو تنه قابلګۍ ته اجازه ورکړي. مونږ یو قابلې ډاکټر ته ضرورت نه لرو، مونږ د خلا ډاکټر ته ضرورت لرو، ششته جراحي ډاکټر ته ضرورت لرو، سرنوالې ته ضرورت لرو، قاضي ته ضرورت لرو. که یو میرمن مشکل ولري، آیا یو میرمنې ته ښه خپل مشکل ویلی سي یا یو نارینه ته؟ دا اوس فعلا زه په دې متيقنه یم چې زراو ښځې دي مشکلات لري، ستونزې لري، اما محکمې ته مراجعه نسي کولی. که مراجعه هم وکړي څوک یې غږ نه اوري، په دې نه اوري چې هلته یوه ښځه نشته. نارینه ته څه رقم هغه د خپل مشکل وایي، هغه که یو شخصي داسې یو مشکل ولري چې ښځو ته مربوط کېږي، هغه خو نسي کولی چې د اماراتو یو مولوي صاحب یا قاضي صاحب چې په محکمه کې ناست ده هغه ته ووایي، نسي ویلی. په کوم جرات یې وایي، څه رقم یې وایي؟ دغه ګوري دا ګوري دا درې کاله د مونږ د نجونو باور وکړئ، په یو ساعت د درسي کې زما یو شاګرد یو بې نزاکتي وکړه، ما د صنف نه وایسته، زه تر اوسه عذاب د وجدان باسم چې د هغه شاګرد وخت ما ضایع که، ما ولې له درسه وباسه؟ د دې یو ساعت درسي ضایع سه، یعنی دا له درسه پاتې سه. نو دا چې د افغانستان نجونې درې کاله له درسه پاتې، آیا د ده جواب څوک شته چې ورکړي؟ دا خو په تاریخ کې ثبت کېږي، ثبت ده په جهان کې، داسې نه ده سوی چې لکه هغه پخوا دورې چې نجونې به ځوندۍ په قبر کې ښخېدې، اوس هم دغسې مکتب ته نه کېښودل کېږي. هغه دوره چې په تاریخ کې اوس په تور خط لیکلې ده، دغسې به دغه دوره هم په تاریخ کې لیکل کېږي. دا زه صراحت وایم، دا ما خپله د اماراتو مشرانو ته ویلي، زه اوس بیا هم په دغه کوم لکه منحیز د یوې خور، منحیز د یوې مور، منحیز د یوې میرمنې د افغانستان، چې هغه کوم طرحه برنامه پلان چیشي چې تاسو لرئ هغه مونږ ته ووایئ، مونږ یې قبولوو. فقط مونږ ته پوهنتون او د مکتب دروازې خلاصې کړئ. هوایي مکتبونه پخوا هم خو د لیسې مکتبونه د نجونو جلا وه، د هلکانو جلا وه.
بله،
پوهنتونونه هم که صحیح ده که دوی وایي چې پوهنتونونه باید نجونې جلا ځي، هلکان جلا، دا دې کې مونږ ورسره حاضر آماده یو. یعنی په هر حالت کې مون آماده یو چې درس وایو، اما په شرط دې چې دوی اجازه ورکړي او دوی پریږدي چې نجونو تحصیل وکړي، درس وایي. دوی هم حق لري، د دې حق نه باید بر استفاده وکړي.
مننه ډیره غلی کاکړ، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، دا خپرونه هم دراز په ژوندۍ بڼه تصویري پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم خپریږي. د ځینو اوریدونکو ژغونه برا واخلو، دوی موږ ته زنګ راوهلی دی او بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه تر تاسو ته د مسي فائدو کې شبا او ورځي شپه مو را پېز کړی.
وعلیکم سلام او مننه چې مرته مو زنګ راوهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلې دي؟
زه اسم الله پنیار یم، د هلمند ولایت نه زنګ وهلې دي.
افغانیار صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. د دغه خپرونې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
مننه تاسو څخه هم کوم چې موږ ته وخت راکوي او داسې خپرونې جوړوي. زه غواړم چې یو څه لږ تفصیلي بحث وکړم، البته یو څه په تفصیل سره غواړم، وخت ډېر نه ضایع کوم. که موږ تاسې وګورو، الله پاک جل جلاله چې دا د ځمکې نظام جوړ کړي، کله چې آدم علیه السلام پیدا شو، د هغه د بغل نه حضرت بي بي حوا رضی الله تعالی عنها چې موږ مور ده، هغه هم پیدا تلله. د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې د دغه ټولنې کې دا ښځه او نر دا شان یو دغه سره لري. خو البته الله پاک جل جلاله یو لکه څه لري زر انبیا علیه السلام زیاتو کم راولېږله، دغه ټوله نارینه و پکښې ښځې ور پکښې نه وې. ال خو د دغو روزنه بیا مند وکړله، دغو منډې درودلې، ټولو خوندې درودلې. که موږ ګورو موسی علیه السلام خپل مور او خور روزي، دا چې کله د فرعون څخه دریاب ته غورځوي، خور ویوي په سندخ کښې دریا، بیا د هغې راشانې څېړنه کوله چې ته وده دا چېرې دي دا سندخ. نو ښځو په دین کښې ډېر مهم لور روبولی دي. هندیا یې د ابوسفیان رضی الله تعالی عنه ښځه د یو غزا ده، رومیان پر مسلمانانو باندې کامیابه کېږي، دوی مسلمانان د شا د خوا په لرګي وایي. ابوسفیان رضی الله تعالی عنه ته وایي، وایي ابوسفیان، ته د نبی علیه السلام په وړاندې څومره وجنګېدلې؟ نن د جنګه تښتیا په لرګوی وهي، هغوی بېرته ورګرځي، بیا هغه د رومیانو لشکر پر شا باندې ځي. خو دلته زموږ په ټولنه کې ځینو ښځو سپي استفاده وکړله. کله چې امارت اسلامي په نومړیو کښې راغلي، دوی وغوښتل، وی ویل چې ښځې دې حجاب واغوندي. هغوی ښځو په دې پر ځای چې دوی هغه خارجان وغواړي، هلته حجابونه یې دلته وسوځوله، ول موږ په حجاب کښې مکتب ته نه ځو. د دې کړنې موږ تاسو ټوله شاهدان یو، موږ تاسو ټولو خپل په سترګو ولیدل، نړیوال هم ولیدل. دا چانې مظاهرې او دغه یې وکړلې چې هغوی
افغانیار صاحب، ستاسې د خبرې هدف دغه دی چې طالبانو وروسته تر دې ښوونځي بند کړل چې ښځو وویل چې موږ حجاب نه کوو؟ یعنې طالبانو په خپله ښوونځي نه دي بند کړي، او د یوې ښځې یا د دوو ښځو د حجاب د سوځلو په خاطر یې پر ټول افغانستان باندې توره شپه کړه؟
نه، دلته طالبانو غوښتل چې یو میکانیزم جوړ کړي، یا دغه یو مهم رقم و ده چې دغه حجاب، خو دلته حجاب وسوځل. دا یوه و دې ښځې نه وې، البته ټولې ورته راغې. که موږ وګورو په ساراو کښې زموږ ښځې، هغوی څه دي، که چېرې دلته سروې وي چې هغوی بیا دا مکتب نه غواړي، هغوی چې بېخي ډېرې مجبوره کړې مکتب ته نه ځي، نه غواړي چې د کور راووځي.
خو تاسې باید وهڅوئ خپلې ښځې. افغانیار صاحب، دا ستاسو وظیفه نه ده چې ښځې په خپل حق باندې خبرې سي، او تاسې وهڅوئ چې مکتب ته ولاړې سي؟ که ښځه تعلیم یافته نه وي، هغه به څه پوه سي چې مکتب څونه اهمیت لري؟
بالکل تر ځایه او اهمه پوښتنه دې وکړل. موږ دا مسؤلیت لرو چې دوی واڅوو، او دوی د دین په چارو څوکړو، او دوی ته تعلیم ورکړو. دلته موږ وینو چې وطن موږ زیات خوندې دیني درسونه وایي، مدرسې فعاله دي، البته یوازې خو مکتب نه دی مهم.
مننه ډېر افغانیار صاحب، ستاسې تبصره مو واخیسته. ستاسې د تبصرې په اړه باندې به د خپلو مېلمنو څخه هم وروسته واورم. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسې خپل نوم یادول غواړي او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دي؟
ستاسې دایمي اورېدونکی د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسې سره تلیفون په لیکو وصلي.
توخی صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. د نجونو د ښوونځي د پرانیستل کېدو په اړه باندې څه فکر کوئ چې ولې مهمه ده چې تعلیم باید ټول افغانان وکړي او دا زمینه ورته برابره سي؟
مننه، تاسې ښه موضوع انتخاب کړې ده، خوندته هم سلام وایم. تعلیم خو رښتیا هم لکه خوند سې وویل، فرض ده پر نرو پر ښځه باندې. خو البته اسلامي عمارت داسې فتوا ورکړې ده مفتیانو سې، فرض چې دا هغه دیني علم ده، خو البته عصري علوم هم ضرور دي، او هغه هم یا مباح یا په کله وختو کښې مستحب دي. نو دا یو ډیر شپت واده او ډیر ښه خبره ده. خو تاسو تعلیم په شرعي حجاب او په شرعي قانون کې موږ د ښځو د تعلیم طرفدار یو.
مننه تاسو چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې وو. اوس هم یو بل اوریدونکی را اخلمه. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلامونه ملالی خورې. اسې غلطه محمد ربی احمد بالکل بات دې کو ملالی خورې. او دا اوس اصل کې موږ تاسو وګورو یو وخت درنښ دی وخت چې خبره اکاډمي سره دې په دې کې وخت یا تر وختو کې افغانستان کې داخلي شرایط نن البت ما ویلې کنه چې دغه اوس دلی اثر کې موږ تاسو وګورو موږ د ډېر زړه پر له هغه زیات په معنا چې دغه دغه یانې د ټول سره د ټول نړۍ وګره علم ته ضرورت دی. تقریبا افغانستان خو تاسو بهتر باندې یو غریب ملک ده. دې معنا چې موږ تاسو وطن کې مرضي ناروغي یعنی مشکلاتونه نور هم جنجالونه هم زیات یعنی وګورئ چې قضا کې باید یو څوک یو مېرمن یعنی هغه مېرمن چې ورته هغه د زړه لور ته هغه تلپیونه شي نو په نور عمر کې وګور په ټول عمر کې نه زړه ده. اوس په حال وي موږ تاسو دا په کړو کې موږ تاسو شیخان وایي چې باید علمونه کې نه تاسو په کړو کې علم ته ضرورت ده. په دې معنا چې ډاکټر ته ضرورت ده، انجینر ته ضرورت ده، یعنی قضا کې یو مېرمن یا غلطه مېرمن یو یا کوم مشکل تاسو به تر مال میږي نو هغه څنګه خط هو هغه مېرمن څه خط وایي نو په ټول کې چې موږ په ټول بخښو کې موږ تاسو ضرورت درو په دې معنا چې افغانستان وګورې چې نه به مې امکان نه منلې دې معنا چې افغانستان کې نور مملکتونه نو اوس هغه ټول نه جوړ شوی دا ټول ملي چې وګورې ضرورت نه لري موږ تاسو موږ شوړې چې هغه شاته پاتې شو په ټول کې باید ډاکټر موږ ولرو یعنی قضا کې ولرو لکه مخکې سم ویلې ټول عمر کې باید یو مېرمنې موږ تاسو ښه مېرمنې لرو دشه یعنی په ګرکې چې اکاډمیک مېرمنې ستاسو افغانستان کې نه نورمال کوم کې دی باید سره افغانستان تراسي نو ضرورت خو ستاسو دا اوس هغه سره نه دا په خوانه یعنی موږ چې سره دا مخیا کو نو اوس هغه وخت نه یعنی
مننه په هم هغه نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه ډول اوریدونکو خبرو ته تاسو څه ویل غواړي او د یوې شوونکې په توګه باندې تاسو دوی ته څه ورزده کول غواړي چې څنګه باید د دوی دغه مفکوره باید بدله کړي د یوې شوونکې په توګه باندې چې دوی داسې فکر کوي چې ښځې که داسې یو نظر ولري چې دوی تعلیم ته اړتیا نه لري دا په دې خاطر چې دوی په خپله دغه مفکوره لري په دې خاطر باندې نه چې دوی یو بدیل نه دی لیدلې دوی یو بیل ډول ژوند نه دی لیدلې یو بهتره چانس یا بهتره فرصت نه دی لیدلې په خپل ژوند کې
نو کوم د جنوب غرب د وزید خلکو څخه د دوستانو څخه چې دوی برخه اخلي دغه چې دوی په میډیا کې راځي او په دغه سی برنامه کې خپل نظر وړاندې کوي دغه د دې خپل حالت دغه د سبب دغه چې دوی اړتیا لري دوی ارتیا لري چې د دې شزې باسواد سي تحصیل یافته سي تحصیل کرده سي دوی خو یوازې اوس مریضي دي چې ډاکټرانو قابلیتان ته موږ ضرورت لرو تاسو ډاکټر او قابلیت تاسو د څوک روزي یو استاد درته روزي یو معلم درته روزي خو هغه معلم چا روزلې دی هغه برته یو بل معلم روزلې دی نو باید دغه لړۍ داسې دوام ولري دا یو خبره او بل دا چې راسو دې ته چې دا وایز موږ من دی خو دی دا انګیزه نه لري د ځان سره چې باید هغه تعلیم ترلاسه کړي تحصیل ترلاسه کړي هغه په کور کې خوشاله دي تاسو هغه ته تر اوسه د میراث حق نه دی ورکړی د تحصیل حق مو چیرې ورته ورکړی چې هغه په د تحصیل دقیقا اقورته ورکول سوې نه دی تر اوسه فرصت ورته مهیا سوې نه دی تفکیک باندې نه پویږي هغه په دې تر اوسه نه دی پوسی یعنی تاسو باور وکړئ چې تر ډېره حده پورې هغوی دا غوښتنه لري ځکه تاسو د دغه هلمند د ولایت د ناوې ولسوالۍ یو مثال درته وړاندې کوم زه په یو کور کې د یو برنامې دپاره تللې وم هغه کورنۍ کې یوه کونډه ښځه وه یولس دانې لورګانې وې یو دانه زوی یې درلود ما ته یې عذر وکړې ویل ما د خدای له مننې ولې د بس تا ته مې اسره ده چې یو کورس د سوادموزۍ د زما نجونو ته را جوړ کړه چې دغلته دغه نجونې درس ووایي یعنی هغوی دوره تقاضا لري چې د هغوی نجونې درس وایي دا ورور مې ورته مقرر کړی په سواد موزی کې استاد مې کړله دغه ورور یې ورته درس ورکول د خپل خوندو ته شاید دغه زما ژغ دی واوري دا اوس هم د هغه فامیل نو هغوی په دې باندې ویار کول افتخار کول چې ورور یې هغوی ته درس ورکوله ورور ته دولت معاش ورکوي هغه د یو ډول دغه ورور ته یو د زمينه د کار مسايتو یو عاید راغی د دې کورته د بلې خوا څخه د خوندې ټول په درس او په تعلیم باندې مصروف سول خپل ځانونه او پیژندل خدای او پیژندل خپل حقونه او پیژندل چې موږ سبا خپل د حق او څه ډول دفاع وکړو دا د سجیر کورنۍ موږ لرو چې هغه په دغه ارزښ پوهیږي ا چې نه پوهیږي ا چې بيخي ډیره سر نه د اخلاص نو ته مسؤلیت ځکه چې کله چې یو ښځه څخه یو ګناه ترسره کیږي نو اول دغه ښځې پلار مجرم دی یعنی پوښتنه ځینې کیږي دوهم یې د ورور څخه پوښتنه کیږي درېم یې د خاوند څخه پوښتنه کیږي څلورم یې د زوی څخه پوښتنه کیږي نو د یو ګناګار ښځې دپاره چې هغه خپل د حق او حقوق څخه خبر نه وي خپل د شو بد څخه خبر نه وي د ګناه او د ثواب څخه خبر نه وي ګناه هغه یو څه ترنه سر وهي نو تاسو څلور کسه ورسره مجرمین یاستئ تاسو باید دغه په خاطر لا هغه ته د فرصت مخیا کی چې د ځان د خلاصون لپاره هغه ته فرصت ورکړي هغه ته د ورپوکي چې ته قران کې دا راغلی دی چې الله پاک فرمایلی دی چې آیا هغه انسانان چې پوهه لري او هغه انسانان چې پوهه نه لري سره یو ډول دي یا بالکل نه دي یو ډول
یعنی او هغه لنیازي او بخره چې تاسو خبر قطه کومه په دې برخه کې کتاسي زموږ اوریدونکو تو خې صاحب ته سوال غواړي چې دوی تاسو ته خبر څه دغه کېداس چې ځنی زده کړو کې چې په قران کې راغلي دي چې خپل الله تعالی دغه فرمان صادره کړی دي چې پر شذ او نر باندې دواړو باندې فرض دي چې دوی باید تعلیم حاصل کړي یعنی علم پر دواړو شذ او نر باندې فرض دي دی بیا د هغو خلکو چې بیرته د خلکو اذهان مخشول غواړي په دې اړه باندې یعنی د خدای په کلام کې نور خبرې راستل غواړي دوی وایي چې د مباح او د فلانا ټکی ورته راباسي تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړي
دوی اول کومش الحمدلله مش مسلمانان یو د الله پاک اوامر په قران کې راغلي دي الله پاک په قران کې ټول په یو ډول باندې اشاره کوي خپل ټول بندگانو ته یعنی فرق پکې نه دی راوړی په انسانانو کې په نرو په شذو کې په هیڅ کې فرق نه دی راوړی ورته آیا د نارینه او سترګې درې دي زموږ د دوه دي آیا د هغوی ژبه دوه دي زموږ د یو دی آیا د هغوی مغزه په وزن کې زموږ تر مغزه ډیر دی زموږ د کم دی هغه هغه ورتیاي چې مشترک کړي د هغه استعداد چې مشترک کړي د هغه نارینه ته په مغان د زور کړي د کتر موږ کم ورته ور کړي ده دا چې الله پاک خپل په نظام کې خپل په خلقت کې توپیر نه دی راوړی نو استاد شیخان ولی په مشکې توپیر راوړي مبه ولی په شکې پیدا کړي د قران او د احادیثو څخه قیاس کیږي قیاس دغه دی چې الله پاک فرمایي چې پوه انسانان او ناپوه انسانان یو ډول نه دي فرق سره لري پوه انسانان برتري لري تر ناپوه او په احادیثو کې دا ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ته علم ترلاسه کا ولو که چین تور پسې ولاړ سي نه دی ویل چې نارینه نه دی ویل چې ښځینه ټول امت ته اشاره ورکړه ده چې اتمن کوشش وکړي زده کړه وکړي پوها ترلاسه کړي د غوارې څخه تر ګوره پورې د پوهې په حالت کې اوسېږي هیڅ ځای کې دا نه دی ویل سوی چې نارینه دی وکړي ښځینه دی نه کوي یعنی په ناس کې ټول انسانان راضي یعنی ټول مؤمنان راضي نارینه او ښځینه ته فرق نه دی ورکول سوی دا چې تاسو ستاسو شیخان بیا داسې څه شي هغه قیاس صحیح نسی کولای نو دوی باید یو اجماع ترسره کړي ترڅو چې په هغه اجماع کې د نړۍ مسلمانان د دوی سره کښېني او د یو تفاهم ته سره ورسیږي کدی داسې فکر کوي چې په دې کې کوم مشکل دی یا کوم تردید پکې لري په غیر لغه دا یو بل ورور اشاره وکړه چې خوندې ایجاب نه کړې مراد او ځکه وبخښي ځکه اوسنی نظام د تغییر دراوړلو لپاره وینځند ولو د پروسې ته نه دکړه کدی ته زیرسو په ایران کې شوزي په عام سړکو کې خپل وېشتام کوي چې کړل خپل سرونه یو خړایله نو د ایران نظام هم اسلامي نظام دی هغه مکاتب باندې هغه پنتونونه باندې د یو دوه کس د کوم شپ تلتی په خاطر کوم شټول ته سزا نه سور کولای
غلی نیازی زه غواړم چې پاستاس د خبرو په جریان کې هم دغه اضافه کوم دغه معلومات چې د شوزو د لاریون پاکس العمل کې شونځینه دی بند سی طالبانو دا پریکړه وکړه چې شونځي باید تر شپږم ټولګي پورته بند سی او دوی ویل چې تر بل اعلان پوری به دا شونځي بند وي. هغه مهال دوی کوم لامل یاد نه کړ. ورسته چې موږ د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد سره خبرې وکړې، هغه موږ ته وویل چې د یو چوکاټ د رامنځته کولو په اړه باندې خبرې روانې دي او پر دې چوکاټ باندې به کار وسي او بیا به شونځي بیرته پرانیستل سي. هیڅ طالبانو نه دي ویلي چې دا عکس العمل و د دوی د حکومت او د ښځو د اعتراض په خاطر باندې شونځي بند شول. بل خبره د یادولو دا چې د ښځو اعتراضونه هغه وخت رامنځته شول چې شونځي وتړل شول او پر دوی باندې د کار بندیز وازه سو، او ښځو فکر کاوه چې د دوی ژغ به واورېدل سي، او په دې عکس العمل کې دوی ولارو کوڅو ته راوتي چې هغه هم په تاوتریخوالي باندې واوښتي او ډیری یې بندي سولې. بله، ډېر مننه غلې نیازی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی کاکر، تاسو ته پوښتنه کوم، اول به تاسو ته یو څو تبصرې ولولم. د فیسبوک اوریدونکو موږ ته در دغه خپرونې لاندې ځینې تبصرې لیکلې دي. د احسان الله رحمت زوی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې سلامونه د ازادي راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل اوریدونکي لیکلي دي چې بالکل واقعیت دی، باید زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه د شریعت په رڼا کې ورکول سي او قرآن او حدیث هر څه واضح کړي دي. د دغه اوریدونکو نوم زیار افغان دی او د لیکلي دي چې هله کوم چې زموږ خویندو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي او موږ تعلیمي ټولې تعلیمي یافته سي او کورنۍ ورسره د تعلیمي یافته د کورنۍ او هیواد لپاره پوها او سالم ځوانان تربیه سي. بل اوریدونکو شمسل شمشاد نیکمل صاحب لیکلی دی چې بالکل حقیقت دی او شود تباید د تعلیم حق ورکول سي. بل اوریدونکو لیکلی دی چې د دنوم زبیح الله دی، زبیح الله لیکلی دی چې که اوسنۍ حکومت د تعلیم او کار زمينه شود ته برابر کړي، نو دوی به بیا بل ورځ بل غشتنه کوي او د ایران غوندې به د جبري حجاب پر ضد باندې خبرې کوي. کاکر صاحب، ستاسو خبر دی اړه باندې پوښتنه کوم، آیا ستاسو په نظر باندې دغه د جبر او زور زیاتی نه دی چې د یو نالیدلی راتلونکي او د یو یوازې د یوې وړاندوینې یا د یوې بیرې په خاطر باندې یو ټول مملکت د ټول مملکت نیمه نفوس په تیارو کې وساتل سي او د هغوی راتلونکي په خپل لاس کې واخیستل سي، د هغوی کنټرول په خپل لاس کې واخیستل سي، د دې خاطر چې ځینی خلک فکر کوي چې کښودو ته اوس د تعلیم اجازه ورکړو سبب دوی وایي چې موږ حجاب نه کوو، چې دا کار تر اوسه پورې سوی هم نه دی.
مننه د اوریدونکو کوم چې تفسیر کړی او هغه ویلي چې مکتبونه خلاص سي، ته مننه کوم. راغلم د اولنی سوال د توخي صاحب ته. توخي صاحب، تاسو وایئ چې عصري تعلیم او دینی تعلیم دا سره څه فرق لري؟ خو عصري تعلیم چې د مکتب کې ګوري علوم دینی وایو، تفسیر شریف وایو، حدیث شریف وایو، قران کریم وایو، فقط په عصري کې چی شی اضافه دي؟ دری ده هغه خو زمونږ تاسو زبه ده باید زده کړو کنه؟ پښتو ده، پښتو زمونږ رسمي زبه ده چې باید زده کړو کنه؟ فقط انګلیسي او ریاضي او هندسه پکې دي. نو کچېرې مونږ په حساب پونه سونو، کله یو دکان ته چې مراجعه کوو یا سودا اخلو یا زمونږ اولادونه یو پیسې غواړي، مونږ په کثر طریقه یې ورکو. دا خو تفاوت نه لري. عصري زده کړم احادیث او تعلیم او دین او قران او تفسیر او ترجمه او تجوید لري او دینی زده کړم. زه برخلاف نه یم، زه دواړه قبولم، اما په عصري برخه کې یا مکتب چې دوی وایي چې هغه په مکتب کې هم دینی زده کړی، انت حکم کاپیری شای نه ده یو کې انګلیسي کتاب ده غم.
بله، غلی کاکر، استاذ
دا نه ده چې باید هغه یا موده.
بله، استاذ نظر په دې برخه کې غواړم چې و پښتمه چې کله په قران کې واضح لیکل شوی دی د خدای خبره ده، د الله پاک فرمان او کلام دی، په هغه کې د انسانانو دوامه خبره بیا دا په څه معنا ده؟
دقیقه زه هم همدارم. او بل زبیح الله ورور چې ویلی و چې ښځو ته که موږ نن حق ورکړو د حجاب، افغانستان مسلمان و، مسلمان ده، مسلمان به یي، د افغانستان میرمنو حجاب کاوه، کوي او وبه کي، هېڅکله بې حجابي نه وه. هغه چې یو څو پروژې جونې راغلې یا څوک راغلې دوه کسو د پاره موږ نسو کولای چې ټول افغانستان نمبر کو یا موږ نسو کولای د دوه مېرمنو
لپاره ټول افغانستان خبر مې چې آیا هغه واقعا پروژې وي کنه ځکه چې ډیرای اوس هم په زندان کې دي او دوی په دې خطر باندې د خپل حق لپاره اعتراض کاوه او دوی دیوهل تکول و خړل دوی د تاو تخوالی سره مخامخ سوی بندي سوی نو دته یعنی موږ دغه نو ستای د ولای چې دغه شدي پروژې وي کنه خو ځینی خلک دغه قرباني تور پوری کوي مهرباني تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ
ملالی خور منظور می دا و چې یعنی ټول میرمنو دا کار نه کړی چې دوی حجاب ته ور ورچولې دا چې بندیان دي دوی خو دغه سیادی مظاهره کړي بندیان سی وی هغه چا چې حجاب ته ور ورچولې هغه په بهر کې دی په افغانستان کې نه دی هغه د راسې دلته په افغانستان کې کېږي نو زه درته وایم هغه کوم میکانیزم چې امارات اسلامي لري یا کوم چوکاټ چې دوی غواړي د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي کوم میکانیزم جوړ کړي موږ آماده یو هغه میکانیزم موږ مانو هغه ایجاب چې دوی وایي موږ یې مانو مقصد د موږ درس ویل دي مقصد د موږ هدف د موږ تحصیل ده هدف د موږ حق ده چې موږ ته حق راکړسي هغه حق چې داخل د چوکاټ شریعت اسلام قران خدای مونږ ته اجازه راکړي هغه مونږ غواړو مونږ بل حق نه غواړو مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو مونږ غواړو چې حجاب کوو وسه حجاب کوو پاینده کې به حجاب وکړو هغه که په اروپا کې یو که په امریکا کې یو که په افغانستان کې یو که مکتب کې یو که پانتون کې یو که وزارت کې دا زموږ دین ده دا زموږ مذهب ده دا زموږ قران ویلي مونږ ته مو پلارو ویلي مونږ مسلمانان یو دا به کوو بدون د چې مونږ ته امارات وویلي کوونه وایي مونږ خپله شکر الحمدلله ما وویل چې مونږ مسلمانان یو نو مونږ ګوره ما مخکې اشاره وکړه چې کچیرې مونږ یو مور تحصیل کرده ولرو هغه کولی سي د خپل لور خپل زوی ټول فامیل باسواده کړي او کچیرې یو پلار باسواده یې نسي کولی ټول هغه کړي علماو ته راځي علما چې وایي بهترینه عادل د اوس چې دغه روایتونه چې تاسو کوئ اکثریت روایتونه په همدې رسنو کې چې ویل کېږي په هر ځای کې چې ویل کېږي تلانې لیکل کېږي چې روایت د بي بي عائشې صدیقې خدیجه تل کبرا آیا دا یو میرمن وا کنه دې میرمنې ته چا تعلیم ورکړي
ډیره مننه غلی کاکړ بله ډیره مننه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی مووریده د خپل دواړو میلمنو غلی قمر نیازی او غلی نویده کاکړ څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ اوریدونکو تاسو څخه هم مننه چې تاسو موږ ته زنګونه او هل خپل نظرونه مر سره شریک کړل بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ساعت سه با